بالبوم تاسي وي
ديرا معنا
ومعنا تاسي وي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د یو پاچا پاړه دا کیسه مشهوره و چې یو وخت چا ډیر خایسته خاورین لوښی ورته ډالۍ کړ. د پاچا ډیر خوښ شو، خو کله چې د ډالۍ راوړونکی له ماڼۍ ووت، خپل خدمتګار ته یې وویل چې لوښی راوړي. خدمتګار لوښی راوړ، پاچا په لاس کې واړه و راواړه و او په ځمکه یې وویشت. خدمتګار وارخطا شو. پاچا ورته وویل، د دې لوښي کودي ټول کړه، پوهیږې چې ولې مې دا لوښی مات کړ؟ خدمتګار ځواب ورکړ، نه صاحب. پاچا وویل، لوښی خورا ښایسته جوړ شوی و، وېرېدم چې که بل وخت بل چا مات کړی وای، ما به د قهر او غضب له وجې هغه ته سخته سزا اورولې وه. تاسو چې اوس کوم نقل اورئ، په دې نقل کې هم یو لوښی پاچا ته وړل شوی. خدا چې د لوښي له وړونکي سره څه کېږي، نقل ته به غوږ شو چې وږمه جبارخیل یې راوروي.
هوښیار انجلۍ. یو بزګر او میرمن یې کروندې ته لاړل چې للون وکړي. خپله وړه لور یې په کور کې یوازې پرېښوده. دغه وخت یې وزړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده را پیدا شوه. څنګه ته ودرېده، نجلۍ یې په تندي ښکل کړه او ویې ویل، ما درته دوی ډالۍ راوړې دي، ښایست او هوښیاري. چې بزګر او میرمن یې له کروندې راستانه شول، خپله لور یې تر بل هر وخت ښکلی ولیده. څو کاله وروسته په ټول کلي کې نه په ښایست کې او نه په هوښیارۍ کې د هغې جوړه وه. بزګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله، یوه د سرو زرو اوکله یې وموندله. له ځانه سره یې وویل، زما خو نه پکاري، ښه ده پاچا ته یې سوغات وروړم، دا اوس روانېږم. بزګر له باغه وبوت کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خورۍ جامې یې واغوستلې چې پاچا ته ورشي. مګر لور یې پینا ورته وویل، زما په ګمان داسې مه کوه، که ته پاچا ته اوکلۍ ورکاره کړې، هغه به درته ووایي چې بې لاس دې اوکلۍ څه پکار ده. خو پلار یې لور ته وویل، چټي مه غږېږه او له کوره ووت. بزګر پاچا ته ځان ورساوه، د سرو زرو اوکله یې ورته ونیوله. پویې ویل، صاحب، دا مې تاسې ته سوغات راوړی ده. پاچا اوکله یې ورنه واخیسته. ویې ویل، ډیر ښه ډیر ښه، ډیره ښکلې ده، خو لاس ته یې چیرته دی؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، لاس ته مې ونه موند. پاچا ورته وویل، اوکلۍ دې ومونده او لاستی دې ونه موند، دا خو عقل نه مني. لاستی دې له ځان سره ساتلی دی، که تر سبا سهاره پورې یې رانه وړې، د غلو په ډله کې دې په بندیخانه کې اچوم. بزګر خوراکي حیران حیران ور وکتل او چې مخ یې شاته اړو، له ځانه سره یې ورو وویل، لور می څومره هوښیاره ده. پاچا د بزګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول. پوښتنه یې ورنه وکړه، څه دې وویل؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، خپله لور می یاده کړه، هغې راته ویلي وو چې اوکلۍ پاچا ته مه وړه، ځکه هغه به خامخا لاس دې درنه وغواړي. پاچا بد زړی نه و، خو ډېر بل هوسه دمدمي مزاجه او یو څه حریص بنیاد هم و. د ماشومانو غوندې به یې نازو نخرې کولې. بزګر ته یې وویل، نو ستا لور تر تا ډېره هوښیاره ده، زه به د هغې لپاره یو څرخۍ او څه سنۍ درکړم چې داسې ټوکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي. پاچا دا هم ورته وویل، ګوره بزګره، که د لور داسې ټوکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړوي، نو تاسې دواړه بندیخانې ته استوم. پوه شوې؟ بیا یې وخندل او ورته یې وویل، په خدای دې سپارم. بزګر ډیر پریشانه او خوابدې کور ته ستون شو. لور ته یې څرخۍ چې د کبانو له هډوکو جوړ و ورکړ او سنه یې ورته کی خودی او په زړغونی غږ کې کیسه ورته وکړه. خو پینا ورخطا نشوه، ویې خندل. پلار ته یې وویل سینه یې راته پرېږده، خو څرخه یې بیرته پاچا ته ورکړه. ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټوکر به دې په ډېر کم وخت کې برابر شي، مګر داسې ګڼې به راکوي چې د همدې څرخې د کبانو د هډوکو جوړ وي. د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي، خو چاره یې نه لیده. په سبا سهار دربار ته ورغی. دغه وخت پاچا په سر برابر و. بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوراوه، ورته یې وویل لور دې ډېره استاذه ده، دا بیخي نورو ته ورته نه ده، ډېره نیغه کوي ده، غواړم ویې ګورم، دې ته باید یو ښه مېړه پیدا کړم. ورشه ورته ووایه چې دا غټې غټې خبرې پرېږده، دربار ته یو ځل راشه. پاچا ته په نورو پورې خندلو ډېر خوند ورکوو. بزګر ته یې وویل خو لور به دې دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅوي، نه یې جامې اغوستې وي، نه به په خپلو پښو روانه وي، او نه به په آس کچر یا خره باندې سپره وي. بیا یې وخندل، زه په مخه دې ښه. بزګر خوارکی چې کور ته روان و، بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېده چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بزګر خپلې لور ته د پاچا پیغام واوراوه، هغې وخندل، ویې ویل دا اسانه شرطونه دي. پینا خپلې کوټې ته لاړه، جامې یې وایستلې، خپل اوږده ویښته یې په اوږو راپرېښودل چې تر پښو پورې یې ورسېدل، او بیا یې په جالۍ کې ننه ایستل چې یوه خوا بله خوا ونه وځي او بدن یې په خپلو ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینا د پلار پټو ته لاړه، مکی ونیو او تر خاره پورې د مک په شا نیم په مګه ناسته او نیم په خپلو پښو روانه ښار ته ورسېده، دربار ته حاضره شوه. پاچا چې په دې حال ولیده ډېر یې وخندل. درباریانو ته یې وویل له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي. او بیا یې دې ته مخ واړاوه، پوښتنه یې ورنه وکړه څنګه له ما سره واده کولو ته تیاره یې؟ د بزګر هوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتلي وو، پاچا په یوه چمن کې یو ښکلی آس ولید. ډېر یې خوښ شو او نوکرانو ته یې وویل چې سمدستي ونیسي، د دربار طویلې ته یې بوزي. د آس څښتن چې دا حال ولید، په منډه منډه پاچا ته ورغی، خپل آس یې ورنه وخوت. خو پاچا سپکې سپورې ورته وویلې، ویې شاړه. ملکې پینا مېړه ته وویل یا آس به یې واخله او یا یې له خپل څښتنه مه وړه. خو پاچا د شیطان له خره راکوز نه شو. ملکې د آس څښتن ته په پټه حال واستاوه او د آس د بیا ترلاسه کولو طریقه یې ور وښوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ، د کب نیونکو جال یې واخیست، تر ځان یې تاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چغې یې وهلې چې که څوک کبان راباندې نیسي زه تیار یم. بزګر په ښار کې ښکته پورته ګرځېده، چغې یې وهلې، او په تېره بیا د پاچا د کړکۍ بیخته ډېر لار برکېده. پاچا ورته آخر بې حوصلې شو، له کړکۍ یې آواز ورباندې وکړ، ورک شه کم عقله کلیواله، ته اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسي، ته لکه چې زموږ د ښار په دا ګند فیالو کې د کب نیولو استاد یې. او بزګر له دې خوا په تند او قهرېدلي انداز ورغبرګه کړه، هو لکه ته چې زموږ په کروندو کې د آس نیولو استاد یې. پاچا چې به ناپړېتو ته ډېر خوشحالېده، په کټ کټ یې وخندل او نوکرانو ته یې د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډېر په قهر شو. ملکه یې راوبلله، ورته یې وویل دغه بزګر ته دغه چل پرته له تا بل هیچ چا نه دی ښودلی. په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه، ته زما تر ګټې د دې کم عقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې، ورکه شه زما له کوره وبزه ځه. ملکې پینا ورته وویل په دواړو سترګو اعلی حضرته، زه د امر تابع یم، زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور پلار او ساده کلیوال راته خوشحاله شي. خدا به شاید انصاف نه وي چې تش لاس ته نیږم. تا چې واده را سره کوو راته ویلي مو چې د دې ماڼۍ تر ټولو ګران بیه شی وستاوي. پاچا ورته وویل، هر څه چې دې په کار وي هغه درسره واخله، خو مخ دې پرته کړه، ورکه شه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېد خوب به یې وړ. ملکې همدا بوټی له صندوقه راوویست، له پاچا سره یې ولګاوه او هغه په درانه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لویه سرپټې بګۍ وغوښته. ویده پاچا یې وروخېچاوه، د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی. ګوري د څراغ د تیرڼا ته په یوه ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چخه کړه، زه چیرته یم؟ دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل، صاحب، دا زما د پلار کور دی، او ما ستاسې له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی، او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله، تر ډیرو پورې یې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل، په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بله هیڅ وخت خوابدي نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه، او دوران یې د خوشحالۍ دوران و.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو په تیر باس کې د کنایې پر ډولونو د ښاغلي احسان الله درمل خبرې واورېدې. نن د کنایې په اړه د باس دوهمه او وروستۍ برخه اورئ. ښاغلی درمل راته وایي چې د کنایو د راټولولو په برخه کې څه باید وشي.
ځینې کنایې چې په رمزونو بدلې شوې، په حتی ځینې کنایې ورو ورو مري هم، دغسې چې په ټولنه کې د دوی عملي زمینه یا ظاهر ری بڼه ختم شي، بیا وروسته څوک نه پوهېږي چې د دې مطلب څه دی. ورو ورو ختمېږي، ځان نو کنایو ته پرېږدي، ځای نو کنایو ته پرېږدي. مثلا اوس د خطر دپاره دا د تمدن سره او د نوي ژوند سره مالیک لري. موږ تاسې اوس یو کنایه لرو چې سره اشاره یې ورکړه یا شنه اشاره یې ورکړه. کنه سره اشاره د خطر دپاره او یو شنه اشاره د یو هیلې دپاره استعمالېږي، چې یو هیله پکې پیدا شوه په دې موضوع کې. نو دا د نوي تمدن سره یا د ټرافیکي اصولو سره تړلې کنایې دي چې په ټولنه کې راځي. کنایې زیاتره وخت د ټولنې د دود کلتور او د په ټولنه کې د موجود سهولتونو نه راځيږي، چې خلک د څه سره زیات کاروبار لري. یو بل ډول کنایا ده چې دم ښه ده چې د لوستونکو سره شریکې کړو، تاریخ په نامه ده. دا لکه موږ تاسې وایو چې پلانکای په غوږ ووایه. د غوږ وهلو ته چې زه یو داسې خبره وکړم چې تور باندې پوه شي، په محفل کې یو خبره کوم خو مطلب یو سړی بیا غور باندې پوه شي، یو څوک په غوږ وایمه، دې ته تعریض وایي. دم کنایا ده. مثلا د درویش درانی یو شعر دی، ډېر مشهور، چې ډېر ښکلی تعریضي کنایه پکې راغله چې قاتل به نه یې خو زه دومره ګواهي ورکوم، توره دې تکه سپینه یوړه تکه سره دې راوړه. دلته قاتل په غوږ ویل شوی چې یې نو دته تاریخي کې نوایا. یا مثلا کوم یو څوک وی دی ورور یتیم ورته پاتې وی، یا یو یتیم ورته پاتې وی دغه سره ظلم کوي، او موږ دغه په مخ کې د حمید بابا دا شروع وایو چې د هغه لستونې لاس یا د بیزاد چې پرې وچی کاندې وخ کې د یتیم، نو په چل کې مو دای په ویولای شي د یتیمانو سره بد چلند دی، ښه کار نه دی. یا مثلا که یو څوک د مقام دپاره یا د ځان د لوړوي دپاره دغه سکرونم کوي چې هغه د پستې په بیه تمامي کده شي. سړی د حمید بابا دا شعر کې د په مخ کې وایي چې پروت په وینو کې لت پت په پت کې خیم نه د سرو زرو په تخت باندې به پته. نو دمو دغه په حق کې کنایا ویلې. یا مثلا که یو څوک تل د خلکو تر احسان لاندې وي، د بل په وږو خیږي، کارونه کوي، هیڅ کار بې واسطې او بې جنجال نه کوي، خامخا د یو چا په سر پیټه وي. موږ د شهیدا دا شعر دغه به مخکې ووایو چې د افتاب په کمن نه خیزم اسمان ته، نګدم بار لکه شبنم په دوش د ګلو. نو هغه مو پویوله یا په غوږ مو ویلی چې د ستا په کار باندې زه پوهېږم چې سم نه دی روان. یا مثلا که موږ سره خپل یو دوست ډېر نږدې دوست موږ سره دوکه کوي، درغلي کوي، او موږ د درویش ترانی دا شعر ورته ووایو چې نور که هر څنګه د خدای د نر کار کړی دی، زما دښمن را باندې مخامخ گزار کړی دی. نو دای مو په چل کې پویولی شي خبره مخامخاوي. دې ته تاریزي کې نو یې وایي چې ډېرې زیاتې دي. د سعدي شیرازي په اړه یوه کیسه مشهوره ده چې ده ته یو چا وویل چې حماسه چې دی په فردوسي تمامه ده، نور حماسه نشته. ده دغه خبر د ځان په اړه کنایه وګڼله چې ماته دې وویل چې مطلب زه حماسه نشم لیکي. نو په ځکه د بستان پنځم فصل حماسې ته ځانګړی کړی وه، حماسه یې لیکلې. یوه مهمه خبره ده دی پکې په کنایو کې، لکه ما چې مخکې مو وویل چې کنایه یوازینی هغه توکی دی په دې مجازي توکو کې چې شاعران د عوامو د ژبې نه اخلي. هغه شاعران چې په کلو کې اوسېدلي وي، په محلي سیمو کې اوسېدلي وي، د عامو خلکو سره یې ډېرې خبرې کړې وي او نږدې ورسره پاتې شوي وي، د هغو په شعرونو کې تاسې د کنایو ډېرې جالبې بېلګې لیدلی شي. او دا د ژبې د بدلولو دپاره، د مستقیم بیان نه، د مستقیم بیان د بدلولو دپاره ډېره ښه طریقه ده چې خیال پکې متحرک کیږي. یو هغه کنایې چې ولسی کنایې دي، محلي کنایې دي، خلکو جوړې کړي، عوامو جوړې کړي، لکه مونږ چې په مخکو شعرونو کې بیلګې وویل او بیا شعرونو ته راغلي. ځینې کنایې د شاعرانو په خپل هم جوړوي. د شاعرانو د کنایو یو خصوصیت دا وي چې دوی خپلې کنایې بیا بیا بدلوي. کېدای شي یو ځل شرابو ته ترخي اوبه ووایي، بل ځل بله کنایه ورته جوړ کړي، بل ځل بله. خو د عوامو کنایې چې دي ډېر وخت پاتې کېږي او ډېر اوږد ژوند کوي. د یوې جغرافیې نه بلې ته ځي، صرف بڼې یا یو نیم کوچنی ژبنی بدلون پکې راځي، خو ډېرې نه بدلېږي. مثلا د شرابو په اړه یو د استاد پسرلي مخکې شعر مې وویل چې شیخه څه ترخو اوبو ته پرېږدم، استاد دې تر سر واوړي د کوثر اوبه. دلته د ترخو اوبو یو کنایه ورته جوړه کړې. بل ځای کې وایي چې شیخه اعتراف د ګناهونو رانه څه غواړي، وایم رښتیا چې وچومه د پیالو وښکي. دلته د پیالو وښکي ورته وایي، بله کنایه ورته جوړه کړې. او کېدای شي بله ورته جوړه کړي. د کاروان صاحب یو شعر ته چې په خلوت کې به د تاک ته یونر وي، په جلوت کې سوی لوی د کوثر دی، د تاک ته یونر اودل بیا همدغه کنایه ده چې مختلفې ورته جوړې شوي. مخکې موږ یوه خبره وکړه چې هره استعاره یوه کنایه ده، خو هره کنایه ممکن استعاره نه وي. په دې وروستیو شعرونو کې چې ما وویل چې شیخ اعتراف د ګناهونو رانه څه غواړي، وایم رښتیا چې وچومه د پیالو وښکي، د پیالو وښکي استعاره هم ده، مکنیه استعاره. موږ د پرسونیفیکیشن په بحث کې وویل چې پیالو ته انساني ځانګړنې ورکړل شوي، بیا د هغوی وښکي بهیدلي او د څاڅکو څاڅکو تویدلو ته د هغوی وښکي ویل شي. استعاره هم ده خو کنایه هم ده، مگر ټولې کنایې استعارې نه وي. هره استعاره یوه کنایه وي، یعنی د استعارې نه د کنایې استفاده هم کولی شو، خو د ټولو کنایو نه د استعارو استفاده نه شو کولی، ځکه چې د ټولو اړیکې تشبیهي نه وي.
ډاکټر صاحب، اوس دوه خبرې دي. یوه خبره دا چې موږ متاسفانه کنایې ډېرې کمې راټولې کړې دي چې په ولس کې دي، او زموږ لیکوال هم چې دی دغه شي ته ډېره توجه نه ده کړې. په شعر کې خو یې ګټې تاسو وویلې چې خورا ډېرې دي، نو یو خو به په دې خبرې راته وکړې چې ځوانان چې په کلیو کې دي دغه برخې ته له دې سره باید څه وکړي، راټولې کړي پرېږدي همداسې؟ او بل دا ده چې څه نقش لري دا په ادبیاتو کې؟
اوله خبره خدا ده چې هغه سیمې چې خصوصا د یو څه سوچا پاتې شوي دي او ډېره د حکومت او تمدن ډېره څپه نه دی ورسېدلې، هغلته ژبه هم سوچا پاتې ده، خصوصا د پښتنو په لرې پرتو علاقو کې. په دوی کې ډېرې جالبې کنایې دي. زه فکر کوم که دغه راټولې شي په کندهار کې، په غزنی کې، په زابل کې، همدغسې په خوست، پکتیکا، پکتیا، همدغسې د ننګرهار په کلیو ولسونو کې تر کونړ پورې، دغه یوه ساحه چې دی د کنایو ډېره پراخه او ډېره لویه زیرمه لري چې متاسفانه ما نه دي لیدلي چې راټولې شوي وي. که راټولې شوي وي هم ډېرې کمې، یو فیصد به هم نه وي راټولې شوي. دغه کنایې زموږ د ژبې ډېره لویه سرمایه ده، او خصوصا که دغه راټول شي د دې نه شاعران په شاعرۍ کې ډېره استفاده کولی شي او که ورباندې پوه شي ډېر لوی حسن په ژبه کې ایجاد کړی. که تاسې پکتیا ته لاړ شئ یا د پښتونوارې لرې پرتې سیمې ته چې لاړ شئ، هغلته خلک داسې دي لکه شاعران، عوام خلک. هیڅوک مستقیمه خبره نه کوي چې ته ته ووایي چې ډوډۍ خورو یا مرکه کوو یا څه کوو. دا خبره په متبادلو الفاظو درته کوي، معنا به همدا وي، خو د هر څه لپاره بېل بېل الفاظ دي. او دا په ژبې کې ډېر لوی حسن پیدا کوي که دا څوک قلم بند کی د کتابونو په شکل یو خبر د لوی کتابونو وی ز فکر کوم د لوی ذخیره او فولکلوریز ذخیره وی بل چې شاعران ډیره استفاده ورنه کولی شي د متبادل خبرو لپاره. بل خبره ده چې په شاعرۍ کې کوم چې وی مستقیم او صریح کلام د شاعرۍ د روح سره جوړ نه ده. شاعرۍ کې وو هغه خبره کې غیر مستقیمه کېدای شي که لږه په ابهام کې کېدای شي تر صریحې خبرې ډېر خیال پرونکي راځي، ځکه چې موږ باید لوستونکي ته په خیال کولو کې مقور وو. نو په دې لحاظ د کنایو په اړه وروستی یو څو خبرې کوم چې بیرته د دې ټول بحث تکرار پکې راشي او زموږ بحث هم پرې راټول شي. هغه یوه خبره اوله دا ده چې کنایه د صراحت نه تیښته ده، داسې تیښته چې موږ د یو څه شي لوازم یادوو او د هغه نه ملزوم ته رسیږو. یعنی د کنایې په ظاهر کې موږ داسې څه یاد کړي وي چې هغه د معنا سره لازم ټکي مو یاد کړي وي چې د دې کنایې څه معنا دی باطن، د هغې لوازم یادوو، خپل هغه معنا نه یادوو خو د هغې لوازم یادوو. د همدې لوازمو نه رسیږو ملزوم ته، هغه معنا ته ملزوم وایي یا مکنیان هو. نو د خپل یو خیال پرونکی میکانیزم دی په ادبیاتو کې. بل دا چې موږ ویل چې په مجاز کې لکه په استعاره کې او په مرسل مجاز کې د حقیقت او د کلمې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ یو پل موجود وي چې موږ علاقه ورته وایو یا قرینه ورته وایو، چې ځینې عالمان علاقه صارفه یا قرینه صارفه هم ورته وایي. په دې معنا چې دا زما ذهن منصرف کوي د حقیقت نه د مجاز خواته، چې دا کلمه په اصلي معنا نه دی استعمال شوی، باید منصرف شي، یعنی د انصراف دپاره یو لارې وي. دغه علاقه په کنایه کې هم وي خو د حال سره معلومیږي. مثلا که یو ماشوم وي او په ډبرو د مچیو ځالې ولي، د بمبرو ځالې ولي، موږ دته وویو چې هلکه په د بمبرو ځالې مه وله، دلته کنایه اصلي معنا ورکوي. مګر که په یو مجلس کې ناست وو یو څوک شر جوړوي، یو شرارت جوړوي، یو څوک راپاروي، موږ په دې وخت کې دا خبره وکړو بیا د دې حال نه پوهیږو چې اوس خو نه ماشوم شته نه د بمبرو ځاله شته، د دې حال نه پوهیږو چې د دې کنایه مطلب دا دی چې دغه شر مه راپاروه.
شریرو په حصه کې یوه خبره ده، یوه کنایه بله هم شته ده، وایي پلانای چې ده په لوی لاس په روغ ځان وایي ښکر لګوي.
بلکل دا کنایه زموږ خواته هم شته چې په روغ ځان ښکر لګوي، یا زموږ خواته وایي چې پلانای روغ سر ته داغونه ورکوي، کنه سر روغ دی نه خوږیږي داغونه ورکوي. بله خبره دا ده چې ځینې پوهان وایي چې کنایه او مجاز یو شان دي، خو اصلي خبره دا ده چې د مجاز او د کنایې ترمنځ د خاص او عام اړیکه ده. هر استعاره هر مجاز کېدای شي کنایه وي، خو کنایه مجاز نه وي. بله خبره دا ده چې کنایه هم د تشبیه او د استعاره غونتې دوه اړخ لري. یو ما ووایو چې ظاهري اړخ دی چې هغې ته مکنیه بهي وایي، یعنی په دې باندې کنایه شوي، او بلې باطني اړخ دی او دروني اړخ چې هغه د کنایې معنا دی. بله خبره چې موږ وکړه هغه دا وه چې کنایه د مکنیانهو یا د معنا د لحاظه په څو برخو ویشل شوي، چې به معنا موصوف وي یا به فعل وي یا به مصدر وي یا به صفت وي. همدارکم د ظاهر او د باطن د اړیکو د واسطو د لحاظه هم په څو برخو ویشل شوي. یوه تلویح ده چې د ظاهر او باطن یا د لازم او ملزوم ترمنځ اړیکې ګڼې وي، ډېرې وسیطې وي، چې ما مثالونه وویل چې بل دا چې اشاري کمې وي چې هغې ته ما وایي، بل دا چې اشاره ډېره مبهمه وي، موږ نه پوهیږو چې د دې ترمنځ د واسطه څه شی ده. دې ته بیا رمز وایي چې ځینې وخت په سمبول هم بدلېږي.
بېدل د شعرونو په حصه کې ویل کېږي، وایي د بېدل شعرونه چې دي یوه کلي لري، هر چا چا کلي ومنده رمز یې وموند بیا کولی شي چې د ده د شعر په ډېرو باریکیو.
بلکل لومن سب دی په دې کې یو راز دی. د هندي سب شاعران چې دي په هندي سب کې د سب سبکي ځانګړنه دا ده چې د هغوی ژبه محلي ژبې ته نږدې وي، ځکه چې د هندي سب په وخت کې شاعران د دربارونو نه راوتلي وو، عام خلک شاعران وو، دیقان، دکاندار او ګاډیوان، ډېر خلک شاعران شوي وو او شاعري عامه شوې وه، ولس ته راوتلې وه د دربار نه. نو په دې لحاظ په شاعرۍ کې د عامه ژبه هم زیاته شوه. د بېدل په شعر کې، د استاد پسرلي په شعر کې، د صاحب په شعر کې، د هندي سب د ټولو شاعرانو په شعر کې، یا د هر شاعر په ژبه باندې د پوهېدو دپاره، د هغه په شعر باندې د پوهېدو دپاره، د هغه وخت په کنایو باندې پوهېدل ضرور دي. حتی د استاد پسرلي د شاعرۍ په مخ کې یو لوی خنډ همدغه د غزني د خلکو کنایې او متلونه او ولسی اندونه دی که څو په دغه باندې نه پوهیږي نشي کولای چې د شاعر اعتلار وروږي. بل خبره دا ده چې ولسی کنایې عامې وي، شاعرانه کنایې خاصې وي. شاعرانه کنایې هغه دی چې شاعران جوړوي، ولسی کنایې د خلکو د خونه جوړې شوې وي او بیا شاعران په پور ورنه اخلي. هغه کنایې چې د پخواني کلتور او عقیدوي ارزښتونو په زمینه کې جوړې شوې وي، کله چې هغه ارزښتونه یا هغه کلتور د منځه لاړ شي، ځکه چې کلتور متحول او متغیر شی دی، بدلیږي، بیا کنایه هم په رمز بدلیږي او حتی په یو سمبول بدلیږي. د دې دپاره چې په دغسې کنایو پوه شو، یوه حل لاره دا ده چې مونږ د کنایې د ایجاد سیمه پیدا کړو او بیا د کنایې د ایجاد عمر پیدا کړو، د کنایې عمر پیدا کړو. د کنایې په عمر پوه شو، بیا پوهېدلی شو چې په هغه وخت کې کلتوري مسلې څه وي او کنایه تحلیلولی شو. او وروستۍ خبره ده چې تاریز د کنایې هغه ډول دی چې مونږ یو چاته خپله خبره ورسوو یا په غوږ یې وهو. دا بحث به په یوه تاریزي کنایه ختم کړو چې د درویش صاحب یو ډېر ښکلی شعر دی چې یار ویل زه تر تا د خار دا لیونی ښه ګڼم، یار ویل زه تر تا د خار دا لیونی ښه ګڼم، ما ویل سم وایي زه هم تر خپل ځان دای ښه ګڼم. دلته شاعر د دې په ځای چې یو خو یې د خپل معشوق خبره تایید کړي، بلې په هغه باندې یوه تاریزي کنایه هم کړي، مطلب صحیح ده دا خبره خو سمه ده چې د لیونی زه هم د ځان ښه ګڼم، ځکه چې تا ته تر خپلو مینانو د لیونیو قدر ډېر دی. هغه یوه خبره کوي او ده بله کنایه ورباندې ویلي. نو کنایې په شعر کې یو ډېر زبردست او تصویري میکانیزم دی. که چېرې شاعران ورنه خبر شي، بیا به زه فکر کوم ډېر شاعران د عوامو خلکو خبرو ته او د عوامو خلکو خولو ته ګوري شي د دوی په خبرو کې څه تصویرونه دي او دا په شعر کې څنګه د ژبې د اتوماتیکي بڼې د بدلېدو دپاره کارولی شو. د شعر په ژبې کې به مونږ وروسته هم بحث وکړو. یو لویه ځانګړنې دا ده چې مونږ د عادي او د اتومات او د حقیقي او قراردادي ژبې نه راوځو، خپل خبره په یوه داسې ژبه وکړو چې هغه د عادي ژبې سره فاصله لري. د دې فاصلې یو میکانیزم دا دی چې مونږ خپله ژبه تصویري کړو. په عادي ژبه یا اتوماتیک ژبه کې هر ټکه یو مطلول لري. قلم قلم ته وایي، کتابچه کتابچې ته وایي، ګل ګل ته وایي، سرو سروي ته وایي. خو کله چې مونږ ژبه تصویري کوو، بیا سروه دنګ جلې ته وایي، قلم یو بل شي ته وایي، ګل یو بل شي ته وایي، هر څه خپل نومونه بدلوي. نو په دې لحاظ کنایې، استعارې، مجاز او تشبیهات هغه ځینې میکانیزمونه دي چې د ژبې د تصویري کېدو دپاره کار کوي. او هغه شاعران چې په دې باندې پوهیږي، هغوی په شاعرۍ کې لویه ګټه کولی شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب،
ډېره مننه.